ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 14مې سره برابره ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله از نوري اس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې یو ښځه او درې سړیان د طالبانو د یوې محکمې لخوا شل دورې وهل شوي او په درې میاشتني بند محکوم شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه حکم د عملي کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې محکوم شوي کسان په قرغې سیمه کې نیول شوي وو. د سترې محکمې په اعلامیه کې ویل شوي دغه کسان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. طالبانو تر دې وړاندې هم په کابل ولایتونو کې یو شمېر تورن کسان په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. افغانستان او ایران د ریل د همکاری د پراختیا هوکړ لیک لاسلیک کړ. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په واک کې دی ویلي دا هوکړ پرون چهارشنبه د افغانستان د ریل پټلۍ د عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت او یو ایراني پلاوي ترمنځ په هرات کې لاسلیک شو. د خبر له مخې د هوکړې له مخې به ایران او افغانستان یو له بل سره د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د پراختیا او د ورېښمو لارې د بیا پرانیستو هڅه کوي. دا هوکړه داسې مهال لاسلیک کیږي چې د سیشن بې په ورځ د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف پر ریل پټلۍ د توکو د لیږد را لیږد بهیر پیل شو. د یادونه ده چې دا پټلۍ 215 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف سره تړي او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ، ترکیه او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د سالنګونو د لویې لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شوه. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلي کیږي چې د افغانستان 9 شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او 4 سوداګریز بندرونه له کابل سره نښلوي. د طالبان حکومت پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دوو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې پر دغې پروژې څومره لګښت راځي او دا لګښت څوک ورکوي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه یې په تونلونو کې دننه ده، له څو کلونو راهیسې کنډ کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو یې په زلونو په اړه شکایتونه کړي دي. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوځ تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی څو افریقایي هیوادونو ته خپل بېساری سفر پیل کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی پرون کینیا او یوګندا ته لاړ او ټاکل شوی نوموړی د دې سفر په ترڅ کې زیمبابوې ته هم لاړ شي. اقتصادي مسلې د دې سفر د بحثونو مهم ټکی دي. په تېره یوه لسیزه کې د ایران هیڅ یو ولسمشر افریقایي هیوادونو ته نه دی تللی. د ایران ولسمشر داسې مهال دغه سفر کوي چې تهران د امریکا تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې دی. د ایران چارواکي هڅه کوي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځانته اقتصادي شریکان پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغو اوږدمهاله امنیتي چوکاټ هرکلی کړی چې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. زلنسکی په ټینګار سره ویلي چې دغه ګام د ناتو په تړون کې د دوی د غړیتوب بدیل نشي کېدی. د ناتو مشرانو پرون په لیتوانیا کې د دې تړون په سرمشیزه کې وویل د ټولو یو د شغړو هیوادونو دفاعي بنسټونه هغه مهال اوکراین ته د غړیتوب بلنه ورکوي چې د ناتو ټول غړي پر دې خبره سلا شي او اوکراین د ناتو له شرایطو سره ځان برابر کړي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د ناتو اوکراین د یوې ګډې شورا د جوړېدو خبر ورکړ چې په وینا یې دا ګام اوکراین له دغه پوځي تړون سره ډېر نږدې کوي.
ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ام لاله یوسفزی وایي هیڅ کله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. د ملاله یوسفزی د دې څرګندونو په افغانستان کې د دینی مدرسو پر مسلو مو د چارو د وکتونکي نظر هم اخیستی دی.
طالبان اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. په اصل کې عصري علوم سره دوی مخالفت لري.
په کونړ کې مسؤلین وایي چې د پولیو د واکسین وروستی کمپاین له خند پرته په ټولو سیمو کې تطبیق شوی. خلک هم خوښ دي چې ماشومان یې اوس له واکسین نه پاتې کیږي.
ټیم په ټیم باندې مونږ خپل ماشومان ته واکسین کیږي. په غرونو په واره باندې مخ په غرونو کې نه کېدل، دلته به هم نه کېدل.
په اروزګان کې د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو په پروژه کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
لس کاریزه چې په دې کې څلور واټرشیډ دي چې نن موږ یو واټرشیډ کې دا کار افتتاح کوو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ناتو د سرمشریزي په پای کې د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکراین په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅ کله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملاله یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملاله یوسفزی د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې دغه راز وویل: افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. دغې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د انجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د انجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school.
لس کاله مخکې میلیونونه افغان نجونې ښوونځي او تتللې. د هر دریو ځوانو ښځو له ډلې یوه یې په هنتون کې وه. خو اوس افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 129 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالۍ د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبري وکړي. هغه که څم د افغانستان پر وضعیت مشخصه خبري ونه کړي، خو د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه به برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi che da ye wahila aw khyal na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi de wala da haq tolo tawarkru aw chuk tre be barkhin kru da har ek che mashran che di bayat da malali khabari wawri aw para talim pangawna wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساینس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاته ده.
په همدې موضوع کې تم کېږو د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ وایي افغانستان د نړۍ په کچه یوازنی هېواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. نوموړي دا څرګندونې پرون چهارشنبې له نایجیریا نه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. بل لور ته طالبانو په ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره یوه لویه مدرسه پرانیسته چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. طالبان په ظاهره هڅه کوي د نجونو دیني مدرسې د هغوی د د ښوونځیو او پوهنتونونو بدیلې وګرځوي، که څه هم دوی ویلي د نجونو د عصري علومو دایمي مخالفت نه کوي. اسدالله لودین په دې اړه د چارو د کتونکي قیس زهیر نظر پوښتلی دی.
طالبان په اساسي توګه افراطي مذهبي متاثر دي و دوی بنیادي ستونزه د تعلیم د نجونو و څه د نارینه چې د ښځې عصري علوم سره مخالفت لري. خو افراطی مفکوره، افراطندوی مفکوره چې طالبانو دغه نه متاثر دي و اساسي توګه مغه دی چې طالبانو د انجونې عصري زده کړو پاکله مخالفت کوي.
ظاهر سیب طالبان په یو ډول د انجونو دینی مدرسې د ښوونځیو بدلی بولي. دا ګام څنګه ارزوي او کله چې طالبان د انجونو مدرسو ته زمينه او شرایط برابروي ولې ښوونځیو ته نشي برابرولی؟
بل طالبان غواړي چې نړیوال سره یو لوبه وکړي و وښيي چې دوی جنسیتي تعبیز نه لري، لیکن اعلان کوي چې موږ انجونو ته تعلیم ورسره منو په د اسلامي چارچوکاټ کې. په اصل کې په عصري علوم سره دوی مخالفت لري و نه غواړي چې تعلیم تدریس شي و خلک په هغه روښنایي ته ورسیږي، و هغې تر څنګه غواړي په نوم دیده چې موږ مکاتب خلاص کړي دي چې نجونو ته یا هلکانو ته دینی مدرسې. هدف دا ده چې د افراطي تفکر نور هم په افغانستان کې نهادینه یا ترویج کړي. بل پیغام هدف دا ده چې نړیوال سره دوی وښيي چې موږ مکاتب یا ښوونځي نجونو ته یا خلکو سره معمولیت نه لرو.
په ننګرهار کې د نجونو یوه لویه مدرسه پرانستل شوه چې 1200 نجونې پکې په یو مهال زده کړې کولی شي. مسؤولې ویلي چې عصري زده کړې به هم پکې وي او ټول امکانات پکې د ښځینه ښوونکو لخوا مخته ځي. له ښوونځیو سره یې توپیر په څه کې دی؟
مډرن افراطیان همیشه غواړي چې ځان وښيي چې موږ علمي ډګر کې ستونزه نه لرو یا علم سره مخالفت نه لرو. تاسو د داعش ډله وګورئ، تاسو نور افراطی د القاده ډله وګورئ، دوی وایي چې موږ کمپیوټر او ساینس، لیکن دوی هغه کمپیوټر او ساینس هم صلح آمیز نه کاروي. هدف دا دی چې هغه په د یو وحشت یا ترویج د خشونت، ترویج د خپل افکار لپاره وکاروي و دا یو وسیله ګڼي، نه د اصل هدف د انساني د ژوند نجات لپاره. ځکه چې دوی که اعلان کوي چې نجونو ته موږ مدرسې سمبالوو په د عصري علوم سره، دا یو دروغ د محض دی. په اصل کې موږ باید که واقعا کار وکړو، که طالبان غواړي کار وکړي، د افغانستان نصاب عصري باید لاسوهنه پکې ونکړي، په نوم د اسلام پکې تغییرات را نوړي و د افغانستان عصري علوم ته اجازه ورکړي چې په مکتبو، ښوونځیو، په پوهنتونونو کې تدریس ورکول سي و استادانو ته حق ورکول سي چې شاګردان ته اصلي علوم ورسوي، نه د افراطګرۍ مفکوره ترویج کې. اوس که ازادي بیان که طالبان وي، هر څه دوی وي فقط ابزاري کاروي و د خپل اهداف مقاصد، و دا یو سمبولیک شکل لري.
د چارو له شنون کې قیس زهیر سره په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع مرکه وه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین بریالی پای ته ورسېده او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول.
دوی وای په خوای زیات واره غرنه سیمه ته واکسین نشو رسولای او ډیری ماشومان وتر پاتې کېدل خو اوس د ولایت هر کلی او کورته واکسین رسولای شي نور په دې رپورت کې
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسول ډاکټر اجمل حسن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت د ټولو اداري واحدونو لری پروتو سیمو ته د واکسینو کارکونکو ځانونه رسولي او په پېته رسیدلي کمپاین کې له 15 کالو کم عمر لرونکو 199,000 104 ماشومان ته د ګوزن زد واکسینو څاڅکي ورکړي دي. هغه وایي په خوازیت او ساهو ته د واکسینو ډلې نشو تللې او همدا وجه و چې هر کمپاین کې به 35,000 ماشومان پاتې کېدل خو اوس یا د ستونزه هواره شوې ده.
چې دی یو متحد او فعال ټیم د واکسینو په برخه کې لرو چې د مرکز په شمول او د ولسوالۍ ته غځېدلي ټیمونه دي چې دا په کلو بانډو کې چې دی موږ سره ژمن دي د کونړ ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې زموږ د متحد ټیم به انشاءالله ستاسو کورونو ته ترځي، ستاسو د کورونو ورونه به ټاکوي او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي هغې ته به چې دی د واکسین دوه قطرې څاڅکي ورسوي.
د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې اوس یې ماشومانو ته په هر کمپاین کې له کومې ستونزې او ممانعت پرته واکسین ورکول کېږي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین:
انشاءالله چې دلته هر همیش موږ ته واکسین ولا راځي او ټیم په ټیم باندې موږ خپل ماشومانو ته واکسین کېږي، څه مشکل پکې نشته دی. په غرونو په واره باندې مخکې به غرونو کې نه کېدل، دلته به هم نه کېدل، او اوس انشاءالله الحمدلله ټیم په ټیم باندې میش په میش باندې واکسین والا راځي او زموږ ماشومان واکسین کېږي او څه مشکل نشته.
د پولیو ضد واکسینو کمپاین په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د جولای میاشتې په اتمه پیل شوی و او د یادې میاشتې په 11 نیټه پای ته ورسېده چې یوازې په کونړ کې څه کم 200,000 ماشومانو ته د یاد واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شول. دغه کمپاین په داسې حال کې په 4 ختیځو ولایتونو کې ترسره شو چې په ننګرهار کې په روان کال کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د دې ترڅنګ د اسدآباد او جلال آباد په چټل اوبو کې لا هم د پولیو وایرس شتون لري.
او سمې ونړې ولا موضوع د ناتو عمومي منشي د ناتو اوکران په نوم شورا د جوړېدو خبر ورکړی او په وینا یې دا ګام به دواړه لوري سره نږدې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه پای ته ورسېده. نور بل اسدالله لودین واورو:
د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه د ناتو اوکران د شورا په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون چهارشنبه د دغې سرمشریزه په پای کې وویل له اوکران سره ګډه شورا ناتو ته د دغه هیواد په نږدې کېدو کې مهم ارزښت لري. سټولټنبرګ له اوکران سره د نورو پوځي او مالی مرستو خبر ورکړ او ویل د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکران له ملاتړ سره به ډېرې سیمې آزاد شي او پایله کې به یې اوکران د خبرو په میز کې برلاسی اوسي.
From now on NATO and Ukraine will meet in the council.
له همدې شیبې وروسته به ناتو او اوکراین په ګډه شورا کې سره ګوري، په بیلابیلو برخو کې به خبرو ته دوام ورکوي او په مساویانه ډول به پریکړه کوي. دا ناتو ته د نږدې کېدو په برخه کې د اوکراین لپاره مهم ګام دی.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ناتو سرمشریزه ته وویل له هیواد د ملاتړ دوام د خلکو ژوند ژغوري. زیلنسکی له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدو پر مهال له اوکراین سره د امریکا د 3.5 میلیارډ ډالر مرستې مننه وکړه.
باید پوه شئ چې ستاسو پیسې یوازې په جګړه کې نه دي مصرف شوي، ستاسو پیسې د ژوند په ژغورلو کې لګېدلې. فکر کوم موږ اروپا او نړۍ کې د ژوند ژغورنې لپاره ډېر څه کړي.
د راپورونو له مخې امریکا، بریتانیا، فرانسه او جرمني له اونیو راهیسې له اوکراین سره په خبرو بوخت و چې د دغه هیواد ملاتړ ته یو نړیوال چوکاټ رامنځته کړي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې اوکراین ته د جنگي جیټ الوتکو په ګډون پوځي مرستې برابرې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ټوله کې اوکراین سره شاوخوا 100 میلیارد ډالر مرسته کړې. له دې سره سره د اوکراین جګړه همداسې روانه ده او تر اوسه پکې د دواړو لورو د لسګونو زره پوځیانو سربیره څه باندې 9,000 ملکیان هم وژل شوي دي.
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. فریده انسیال ته به وښو.
واشنگتن اگزامینر د هغو افغان کډوالو د برخلیک په اړه چې په دې وروستیو کې امریکا ته تللې لیکي، هغه کورنۍ چې د طالبانو له شکنجې او زورونې تښتېدلې اوس د دې ویره لري چې له امریکا ونه ایستل شي. خبرونه د هدایت د کورنۍ کیسه کوي چې د طالبانو څخه تر تېښتې وروسته د 1400 په اوږدو کې امریکا ته رسېدلې او اوس د محکمې په پریکړه کې زنډ د کورنۍ په ویره کې اچولې چې له امریکا و نشرل شي. واشنگتن اگزامینر د کورنۍ د مشر له قوله لیکي، هغه پوهېده چې د 2018 کال په اگست کې وخت د طالبانو په ستنېدو سره یې ژوند په خطر کې دی. هغه له دې وړاندې په 2020 کال کې د طالبانو له هغه موټره بمبرید څخه ژوندی وتلی و چې د ده په کارځای کې 11 نور کسان وژلي و. وړاندې لولو، هدایت د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې پاکستان ته لاړه او 14 میاشتې وروسته امریکا ته انتقال شو. خبرونه زیاتوي د هدایت د کورنۍ د هوټل ډوډۍ او نور ټول مصارف د یو مذهبي سازمان لخوا په داوطلبانه توګه ورکول کیږي، ځکه لا د دې کورنۍ سرپرست د کار اجازه نه لري او د محکمې د پریکړې په تمه دي. د ایشوټ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ، وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته څه باندې 8500 افغانان چې د ترجمانۍ او په نورو برخو کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا نورو مربوطه سازمانونو سره په افغانستان کې کار کړی و امریکا ته تللې دي. د برېټانیا برمنګټن میل خبرونې بیا په دې هیواد کې د یو افغان کډوال فهیم زازی تیر ژوند ته کتنه کړې او لیکي چې هغه خالي لاس برېټانیې ته راغلی و، خو اوس د برېټانیې د پاچا لخوا ستایل شوی دی. دریوش کلن فهیم زازی کلونه وړاندې له افغانستان پرته لدی چې د کورنۍ کوم غړی یا کوم ملګری ملتیا وکړي او بغیر لدی چې انګلیسي ژبه یې زده وي، له نمرنۍ کډوالو څخه و چې د برېټانیې وسال ښار ته ورسېده. فهیم زازی د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د جون په میاشت کې برېټانیا کې د خپلو خدمتونو په وجه د هغو کسانو په کتار کې راغلی چې د برېټانیا د امپراتوري د ایم بی ای نښان یا د پاچا د کلیزې په مراسمو کې ترلاسه کړ. فهیم پر خپل ټویټر لیکلی، ویاړم چې د خپلو ټولنیزو خدمتونو په وجه د برېټانیا د پاچا د کلیزې د ویاړ په لیست کې شاملېږم او د ایم بی ای جایزه مې ترلاسه کړه. د برېټانیا د امپراتورۍ نښان د برېټانیا پاچا جورج پنځم لخوا په 1910 کال کې د هغو کسانو د خدمتونو د درنوي په پار تاسیس شو چې ټولنیزو برخو کې خدمت کوه. دا نښان د هنرونو، علومو، خیریه کارونو او عامه خدمتونو په برخه کې د پاداش په توګه ورکول کیږي.
مخکې له دې چې په افغانستان کې د نابینایانو د ستونزو په باب واورئ، په اروزګان کې د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو د پروژې په باب واورئ چې زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د څه کم 900 امریکایي ډالرو په اندازه د لسو کاریزونو او چک ډیمونو د رغېدو چارې پیل شوې. د دغه پروژو چارې د ترینکوټ ښار اړوند مرختیز طرف ته د مهرآباد په سیمه کې شاوخوا پیل شوې چې څه باندې 4000 کسانو ته به په پښه کې د کار زمینه برابره سي. د یادو پروژو لګښت د اپ ای او په نوم د یوې موسسې لخوا ورکول کیږي چې تخنیکي چارې دغلته د ایم سی سی په نوم د یوې بلې غیر دولتي انجو لخوا پر مخ وړل کیږي. په اروزګان ولایت کې د ایم سی سی موسسې ولایتي مسؤل محمد نسیم مدزی وایي چې دوی به په دغه پروژه کې 4345 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه وایي د یادې پروژې موخه د اروزګان په بیلابیلو سیمو کې د ورښتونو د اوبو کنټرول او د اوبو د کاریزونو د پاکاري چارې ترسره کول دي.
د یو ان اف یو له خوا څخه یو پروژه راکول شوې ده چې ان سی سی موسسه تطبیقوونکې ده. د دې پروژې لس کاریزه چې په دې کې 4 واټر شیډه دي چې نن موږ یو واټر شیډ کې دا کار افتتاح کوو. په دې ټولو سایټو یا ساحو کې به 4345 تنه کار کوي چې دوی ته به موږ $100 یا معادل افغانۍ به ورکول کیږي د 40 ورځو د کار په مقابل کې.
بلخوا د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی علی جان احمد د دې پروژې د تطبیق د پیل په مراسمو کې ویل چې د یادې پروژې په تطبیق سره به د اوبو د کمښت ستونزه هم څنګه زحل سي. نوموړی وایي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د محل بیلابیل نور پروژې هم روانې دي چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
دا نن چې موږ دا پروژه افتتاح کوو د دې هم د ولس لپاره ډېر په ګټه باندې ده، تر څو دغه بېبزاعته خلک یا کاروبار نسته دغه خلکو دپاره یو ښه د کار زمینه برابره سوې ده، او بل طرف ته هم بېرته فایده یې همدغه ولس ته رسېږي چې دلته به د اوبو ذخایر جوړ سي، اوبه به موږ مهار کړو، اوبه به زموږ دلته دمه سي، هغه زموږ کاریزونو ته، زموږ څاګانو ته، زموږ برمو ته هغه ډېره فایده کوي.
له دې ټولو سره سره د سیمې هغه اوسېدونکي چې هم په یاده پروژه کې ورته د کار زمینه برابره سوې خوښ دي. دا کسان زیاتوي چې له یوې خوا وچکالۍ ځپلې او له بلې خوا بېروزګاره دي، نو دغه ډول پروژې د دوی لپاره ګټورې دي. د سیمې اوسېدونکي د طالب مشرانو او دغه راز له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دغه ډول پروژې دي نور هم ورته زیاتې کړي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال یاده پروژه تطبیقېږي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ولایت کې د اوبو کچه زیاته کښته سوې او خلک له سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي.
نابینایان بیا په هیواد کې د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو موسسو ورسره مرسته کړې ده.
یو شمیر افغان نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسېدونکی 28 کلن نابینا شاه محمود چې د یوې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي وایي د ژوند وضعیت ښه نه دی او د کومې کورنۍ یا بهرنۍ مرستې هم ورسره نه کېږي.
زما ستونزه دا ده چې زه ړوند یم، نور نو زه اول خپله کومه ستونزه ووایم. زه د چلستون په سړک ځم او له نانوایانو څخه ډوډۍ ټولوم، له کراچۍ ترکاري ټولوم. زه په همدې توګه له بهره خپله ډوډۍ لاسته راوړم. همدا ستونزه مې همدا ده چې نه موسسات او نه هم د معلولونو ریاست ما سره همکاري کوي.
په افغانستان کې د نابینایانو د هوساینې او ورته د خدمتونو وړاندې کولو د انسټیټیوټ استازی فرهاد خسروي چې خپله هم بصري ستونزې لري وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه د نابینایانو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي.
له بده مرغه ډېر معلولین د معاشونو له نه ورکولو شکایت کوي. باید اسلامي امارات د دوی معاشونه ورکړي او د معلولونو سره همکاري وکړي، په ځانګړې توګه د دندو د پیدا کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. یو شمېر ړانده پیژنم چې ګدایي کوي او په ډېرو ستونزو سره خپل ژوند مخته بیایي. زما غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د دوی غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
د راهیاب د بیا ځواکمن کېدو خدماتي موسسې مشر مهدي سلامی ازادي راډیو ته وویل له نابینایانو سره د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې په خپل ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي.
وضعیت داره معلولیت بینایی بسیار متاسفانه
وضعیت لبه ده مرغه درندو خلق وضعیت دیر تیار ارزیابی کیگی دستی بری که چی دوی به بلکل هیر شی دو دوی لپاره پا زنگر و خوانزیو که هم کما خاص خبره نه اویدل کیگی ده معلولینو لپاره پا زنگر تعلیماتی خوانزیو که هم ده موسسات و ملاتر بند شی و ده معلولینو دستک رو به هیر به شدید ضربه وینی.
فراگیر افراد داره معلولیت بینایی هم ضربه مهلک خواهد خورد.
د دغه موسسې په خبره چې د نابینایانو د زده کړو بیا ځواکمنېدو او د دوی له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې فعالیت کوي، اوس مهال 200 نابینایانو ته د ځانګړو زده کړو زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مشر سعید اشرف بدخش چې خپل هم نابینا دی ازادي راډیو ته وویل د نابینایانو لپاره د کاري فرصتونو په هیواد کې نشته او د مرستندویو موسسو په کارونو د محدودیتونو د لګولو له امله د نابینایانو لپاره لازمې مرستې هم قطع شوې دي.
موږ د ړندو په ډله کې باسواده طبقه لرو چې فاکولته لوستې او لسانس او ماستري لري، خو اوس بیکاره دي او ځکه چې موسساتو فعالیتونه محدود شوي دي، مرستندویه پروګرامونه، بشري فعالیتونه او یا هم د دوی ښوونیز او تحصیلي پروګرامونه د امکاناتو د نشتوالي له امله محدود شوي دي، نو موسسات په ځانګړې توګه د ړندو په برخه کې د پام وړ فعالیت نه لري.
و مو غوښتل د نابینایانو د دې ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان فیصل خاموش نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د نابینایانو د ټولنې مسؤول وایي چې د دوی د نوملیکنې بهیر د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا پیل شوی دی او له دوی سره ژمنه شوې چې په طبیعي ډول یا هم په جګړو کې د معلولینو له توپیر پرته به دوی سره مرستې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نابینایانو د کره شمیر په اړه وروستۍ احصایه نشته، خو د ملګرو ملتونو سازمان په 2018 کال کې په یوه راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له 400,000 څخه زیات کسان ړانده او شاوخوا 1.5 میلیون بصري یا هم د نه اورېدو له ستونزو سره مخ دي. افغانستان په 2022 کال کې د نابینایانو له نړیوال کنوانسیون سره یو ځای شو چې دغه کنوانسیون مکلف چې هغه کسان چې د لیدلو ستونزې لري د روغتیا او زده کړو په برخه کې